دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم، پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د امریکا د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي او افغان چارواکو له کبله راپور ورکړی دی چې جمهور رئیس ټرمپ د طالبانو سره د سولې موافقې د لاسلیک لپاره دا شرط منلی چې که طالبان تشدد کم کړي نو د سولې موافقه دې ورسره لاسلیک سي. ورځپاڼې لیکي چې که طالبان هغه ژمنه پوره کړي چې په تشدد کې به کمی راولي نو د امریکا متحده ایالات به د طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي او دا کار به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مرحلهوار لړۍ پیل کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه موافقه یوازې هغه وخت لاسلیک کیږي چې طالبان دا د دې میاشتې په آخره کې خپله هغه ژمنه عملي کړي او د ازموینې لپاره د اوو ورځو اوربند وکړي. ورځپاڼه دا هم لیکي که دا کار وشي او طالبان تشدد ختم کړي نو موافقه به لاسلیک سي او امریکا به د افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي او د هغې وروسته به د طالبانو او د افغان مشرانو ترمنځ د هیواد د راتلونکي په اړه د خبرو لړۍ پیل سي. امریکا او افغان چارواکو ویل دي چې امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو د سه شنبه په ورځ د افغان مشرانو سره په دوو جلا ټلیفوني خبرو کې د جمهور رئیس ټرمپ د نوي تګلارې په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو یو مهم غړي چې د دې خبرو په اړه معلومات ورکړل سوي دي وویل چې اوس مثبت کار پرمخ تللی دي خو نور تفصیلات ورکولو څخه انکار کړی دي ځکه چې د طالبانو په خپل منځ کې هم په دې اړه بحثونه روان دي. د امریکا د متحده ایالاتو په صنعه کې د وسلوالو ځواکونو کمیټې په افغانستان کې د امریکا په تګلارې بحث او خبرې کړي دي. دا غونډه د سه شنبې په ورځ وسوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو مخکنی جنرالي کیمبرلي فیلډ د امریکا د پوځ د لوی درستیز پخوانی مرستیال جان کین او د پوځي چارو یو کارپو کولن جکسن د ګواهانو په توګه میلمانه وو. دوی د اوس لپاره د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه وو. د سنا غړو له میلمنو څخه د طالبانو سره د سولې د خبرو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تیرو شاوخوا دوو لسیزو د لاسته راوړنو د ساتلو او د افغانستان د ګاونډیانو رول او نورو مسایلو په اړه بېلابېلې پوښتنې وکړې. دوی ټولو ټینګار وکړ او وویل چې باید له طالبانو سره د سولې داسې تړون وسي چې سیاسي مشارکت ته لاره پرانستل سي او په افغانستان کې د ښځو د حقونو او نورو برخو کې ټولې لاسته راوړنې خوندي او تضمین سي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر یو راپور چې د سه شنبې پر ورځ خپور شوی دی وایي چې د 2002 څخه د 2019 کال پورې د افغانستان د بیا رغونې په ماموریت باندې بریدونه کې د 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د خبر تفصیل په دې راپور کې و.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جان صاحب کو ویل چې د 2002 کال څخه د 2019 کال تر پایه پورې 2214 تنه په غیر محاربوي ډګرونو کې وژل شوي چې 204 اتیا امریکایي اتباع دي. د سیګار ایس په دغه راپور کې همداشان ویلي دي چې 240 امریکایانو له ډلې څخه 18 تنه یې ملکیان وو. په دغه راپور کې هغه بریدونه نه دي شامل چې پر امریکایي پوځي اډو او ملکي اهدافو باندې شوي دي. د دې ترڅنګ د ائتلاف د غړو هیوادونو سل تنه اتباع او د نورو هیوادونو 124 تنه اوسیدونکي هم د افغانستان په بیا رغونه کې وژل شوي دي. هغه ویلي دي سره له دې چې د امریکا متحده ایالات د یوې احتمالي موافقې لپاره په مذاکراتو بوخت دي خو د 2019 کال په وروستۍ برخه کې تاوتریخوالی تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
په چین کې د کرونا د وایرس له وجې چې په یو ورځ 100 څخه زیات کسان مړ شوي دي او تر اوسه د 100 څخه زیات کسان په ټول نړۍ کې د 1100 څخه زیات کسان په ټول نړۍ کې د وایرس له وجې مړ شوي دي. اوس د روغتیا نړیوال سازمان د دې وایرس ته یو نوی نوم ورکړی دی. که څه هم په چین کې د نوي کمري کال رخصتیو موده غځول شوي خو بیا هم چین کې زیاتره کاروبارونه اوس له هم بند دي او زیاتره خلک په کورونو کې دننه دي. د 6 میلیونو څخه زیات خلک یو ډول کرنتین دي. په جنیوا کې د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ټډرس اډهام د دې وایرس نوی نوم کویوډو نونس اعلان کړه. وجه دا ښودلې ده چې چارواکي غواړي چې د یو خاص جغرافي سیمه او یا د خلکو د ډلې او یا یو څاروي ته د دې ناروغۍ سره ربط ورنه کړي او په اړه تبعیض ونیسي. په سوریه کې یاغیانو د سه شنبې په ورځ د سوریې د پوځ یو هلیکاپټره غوښتلې ده او عملیې ټول غړي پکې وژل شوي دي او بلې خوا بیا حکومتي ځواکونو د یاغیانو په سیمه کې هوایي بمباریو لړۍ جاری ساتلې ده. اسوسیټډ پرس ته فعالانو هم نوی راپور وایي چې په دغه بمباریو کې ملکي کسان وژل شوي دي. د سوریې په عدلیب ولایت کې تشدد نوې لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې د سوریې حکومتي ځواکونه د یاغیانو آخرني مرکز د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی براسو دې رپورت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې که د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون مامورین نن ورسي، نو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر به پیل سي. د انتخاباتو د څار ادارې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر په اردو کې ژوره اندېښنه شي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د تمې سره سره نن د سه‌شنبې په ورځ د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون مامورین د ټاکنو کمیسون ته ورنه راغلل، چې له امله یې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو پر عملي کېدو کار پیل نه شو. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کمیسون تمه لري چې دا کار به د چهارشنبې په ورځ پیل شي.
دې لپاره یو مشترکه کمیټه مرمنځ کمیټې کار به دای چې شکایتو ته د رسیدګۍ د کمیسون و پیسې لیچ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته استولې فیصلو د تطبیق په اړه باندې به مشترکه کمیټه کار کوي. په دې مشترکه کمیټه کې به د شکایتو د خپلواک کمیسون رهبری شامل وي او هم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون. نن هم موږ غوښتل چې عملا ویژه تفتیش په مرکزی دفتر کې پیل کړو، خو متاسفانه چې تر ډېر وخت پورې منتظر پاتې شو تر څو شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون استازي راشي او د دوی په حضور کې موږ دا کار پیل کړو. متاسفانه دوی وخت او زمان رسیدګي ورنه کړل او دغه کار سبا ته پاتې سبا جریان
کې به موږ ویژه تفتیش شروع کړو. خو د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي دغه کمیسون خپل کارونه په قانوني چوکاټ کې بشپړ کړي او اوس د پیلو د اعلانولو د چمتو کولو لپاره پاتې کارونه د ټاکنو د خپلواک کمیسون پورې اړه لري. د دغه کمیسون وایاندي بیربن زرمینه کاکر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید دغو محلونو تفتیش او رایو بیا شمیرلو کار چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو له مخې تفتیش کیږي ژر پیل کړي.
د شکایتو کمیسون له ادرس نه هیڅ کوم مشکل نشته. مونږ خپل چارې او خپل دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او د ټاکنو کمیسون نه مو غوښتنه ده چې ژر تر ژره د محلات چې ویژه تفتیش ته تللی دي. د شکایتو کمیسون په حضور کې د انتخاباتي ډلو د ناظرینو په حضور کې او د ناظر نهادونو په حضور کې تفتیش کړي.
بیرمن کاکر وایي د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسون دنده ده چې دغو محلونو تفتیش څخه څارنه وکړي چې دغه کمیسون د پریکړو له مخې په ځانګړي ډول تفتیش کړي.
د ټاکنو کمیسون دنده ده چې ژر تر ژره هغه محلات چې ویژه تفتیش ته تللی دي ویژه تفتیش کړي. زموږ له ادرس نه هیڅ کوم مشکل نشته. مونږ خپل پوره لرو چې هغه محلات چې ویژه تفتیش ته ځي د هغه نه نظارت وکړو.
د افغانستان د جمهوري ریاست د تل شپږمې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پیالې د روان کال د مرغومي میاشتې په لومړۍ ورځ اعلان شوې. خو د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون په دغو پیالو د شکایتونو او اعتراضونو بهیر د تېرې چهارشنبې په ورځ بشپړ کړ. د ټاکنو څار ادارې وایي چې د افغانستان جمهوري ریاست له ټاکنو څخه شاوخوا څلور نیمې میاشتې تېرې شوې او که دا بهیر نور هم اوږد شي نه یوازې پر ټاکنو به د خلکو باور ټاکلی کی بلکې د سیاسي سبب به هم شي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کمیسیونونو د بې غورۍ یا د ظرفیت د کموالي له امله د ټاکنو بهیر ورځ په ورځ اوږدیږي. ښاغلی رشید وایي چې اوس دواړه کمیسیونونو ته پکار دي چې ګډ کار وکړي او د ټاکنو بهیر بشپړ کړي.
لومړی خو د شکایت کمیسیون لپاره پکار ده چې دوی دغه فکر چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا تطبیق کیږي باید دوی پوره خپل وضاحتي پلان هم ولري. په عین حال کې دا چې کوم محلات کومې سیمې باید تر پوښښ لاندې راشي هغه کمیسیون له بعد مرغه چې خپل کارونه کوي چې پوره دقیقه نه ده چې اوس مسلحت کوم چې د شکایت کمیسیون ده کوم چې دوی ده. نو موږ دغه برخه نه هم اندېښمن یو هم ویره لرو چې داسې نه شي چې نور ځان ته جنجالي اړخونه پیدا کړي او
د سوداګرۍ سنوی د خونی د راپور لمخې د افغانستان د ټاکنو د بهیر د اوګدیدو لامل په دغه هیواد کې کاروبار تر 12% پورې کم شوی. دا راپور وایي چې پانګوال د ناسرګند حالت لامل په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. دا هم څو نړیوال رپورټونه. کینیا وروسته له هغه چې د الشباب تروریستانو د جنوري په میاشت کې درې کسان په عامه بس موټر کې ووژل، په هغه سړک باندې امنیت ټینګ کړی دی چې شمال ختیځ پلو ته پرته د لامو ولسوالۍ د کینیا د ختیځ سره نښلوي. خبریال محمد یوسف د کینیا د لامو ولسوالۍ څخه په دې باره کې دا رپورټ راستولی دی.
ما يعني تصير فيها راموند جماعت د لامو او د مومباسا د خار ترمن سرک باندې په کلونو کلونو بس موټر چلوي. د کینیا په نارام شمال ختیځ کې د جنوري په درېمه نیټه د ده سره وڅلوېخت سپارلۍ ونیول شولې. د بس موټر چلوونکی ریموند جمعه وایي ما ځینې وسلوال کسان ولیدل چې ما ته د ودرولو اشاره کوله او دوی په هوا کې درې ځلې خطا ډزې وکړلې. زه پوهېدلم چې دوی پولیسان نه وو. ما موټر ته سرعت ورکړ او دوی د بس موټر په وروستي او مخکني ټیرونو باندې ډزې وکړې او یو مردکیه په کړکۍ ولګېده. ما تر سلو مترو پورې موټر ته سرعت ورکړ او له دې نه وروسته موټر په ټپه ودرېده. ما سپارلۍ ته امر وکړ چې ښکته شي او هر چا ځان سیف ته کاوه. د جمعه بس موټر په دغه ورځ په سړک باندې یوازې بس موټر نه و، په داسې حال کې چې دا وتښتېد د الشباب وسلوالو له مورچل نه په بس موټر باندې حمله وکړه او درې تنه یې ووژل. له هغه وخت نه را په دې خوا کینیایي چارواکو د دغه سړک سره امنیت ټینګ کړ. لی وانګری وای دا لومړی ځل دی چې په څه باندې یو کال کې سفر کوي. لی وانګری خپل خبر ته دوام ورکوي او وای زمونږ حکومت زمونږ پوره امنیت نیولی دی، موږ په سړک باندې بدرګه کوي. په دغه سړک باندې سفر کول آسان نه و چې د سفر کولو په باره کې فکر وشي. څوک نه پوهیږي چې په دغه لار باندې به څه واقع شي. پینینا یاری وای دغه سفر ساعتونه وخت نیسي او ستړیا ورسره ملګرې ده. پینینا یاری وای
hiyo escort pia inafanya tunachukua muda kwa sababu pia kuna kila station ukifika unakuta hao maaskari wako hapo.
Polis pa daga sarak bande mung badraga kawi shadir wakh nisi da har station sara tamki do talashi ke do او د هویت کارتونو پښتنه رانه کېدله. ځینو کسانو د هویت کارتونه نه درلودل. ډیر وخت نیوه چې اصلي ځای ته ورسیږو. د لامو ولسوالۍ کمشنر ایرنګو ماچاریا وای سرک محفوظ دی. ماچاریا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بېله بدرګۍ نه سفر وکړي، ځکه موږ نه غواړو چې پیښه واقع شي او خلک بېله تبعیض نه ووژل شي. ځکه نو امنیت یې لږ تر لږه باید ونیول شي. ځکه نو د دې ډاډ ورکړو هغه کسان چې زموږ له سړکونو نه کار اخلي دوی باید ژغورل شوي وي. مګر الشباب د سړک د ترافیکو نه علاوه چې ژغورل کیږي په امنیتي قواو باندې د حملې په باره کې وسواس او ویره نه لري. وسوالو کسانو د دسمبر په میاشت کې د سومالیا د سرحد سره په موټر بس باندې حمله وکړه چې یوولس تنه ملکیان او اته تنه د پولیسو صاحب منصبان پکې ووژل شول.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د سوریې په ادلب کې بشري ستونزه ډېره ناامید کوونکې ده. د امریکا غږ خبریالې لیزا شناین په دې باره کې د جنیو څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د ملګرو ملتونو ادارو راپورت ورکړی دی. بې سارې شمېر خلک د خپل ژوند د ژغورنې له کبله تښتي، ځکه د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلیب کې د دغه هیواد د قواوو د دوی روسي متحدینو او یاغي ډلو ترمنځ جنګ زور اخیستی دی. ملګري ملتونه وایي په څه باندې لسو هفتو کې تقریبا 500 تنه له ادلیب او شاوخوا سیمو نه تختیدلی دی. اکثر خزی او ماشومان دی. له هغه وخت نه را په دی خوا چې سوری او د دې روسی متحدینو نه میاشتې پخوا په هیواد کې د یاغیانو قوي مرکز ادلیب د بیرته نیولو نظامی عملیات پیل کړل، ډېر خلک مجبور کړای شول چې څو ځلې خپل کورو کلی پرې پریږدي. د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نتاق جنس الرک وای له هغه وخت نه راپدې خو چې تقریبا 9 کاله په خوا د سوری کورنۍ جنگ ونخده په هیواد کې د خلکو تر ټولونه زیات شمیر او په چټکۍ سره بې ځکیږي. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
This latest displacement compounds an already dire humanitarian situation on the ground there, and protection, shelter, water, food, sanitation and hygiene material, health and emergency education are all urgent priorities.
دغه وسنی بزکیدل هغه بشری وضع دوه برابر کوي چې له پخوانه موجوده ده او ژغورنې سرپناه د څښلو پاکو اوبو حفظ الصحې خوړو د نظافت ساتلو موادو روغتیا او عاجله پوهنه روزنه دا ټول عاجل لومړیتوبونه دي. د مرستو د رسولو ادارې د څرګند شوي تراژدۍ په ځواب کې خپل بشري فعالیتونه یا عملیات زیاتوي. د ترکیه او سوری ترمنځ په سرحدي سیمه کې پراخه فعالیت روان دی. ملګري ملتونه وایي ځان ته په روانه میاشت کې د ژوند ژغورنې په مرستو بار 230 لارې له ترکیې نه د سوری جنګ ځپلي شمال لویدیځ ولایت ته واستول شي. ملکیان له جنگ نه تختی دوی ته د نسبی حفاظت کم شمیر او حد مطمئنې سیمې موجودې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای بې ځای شوي کسان په داسې کمپونو او د میشته کېدو په داسې سیمو کې اوسیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده. د یو ان ایس سی آر نتاق اندریج مهجچ وای سرپناه په خاصه توګه اوس وخت کې ډیره مهمه ده، ځکه په زرګونو بې کوره شوي خلک د سړې هوا سره لاس او ګریوان دي. مهجچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای:
As you know, Storm Karim has hit this region about 2 days ago. Today there is snow, rain and wind, and it feels like below zero in terms of the temperatures. So this has already exacerbated the dire humanitarian conditions.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د کریم په نامه طوفان تقریبا 2 ورځې پخوا دغه سیمه وځپله. دغه لته اوس واوره، باران او باد دی او د حرارت په لحاظ هوا منفی صفر ده، ځکه نو دې لا پخوا بشري وضع ډېره ډارونکې کړې ده او ټول هفته به همداسې وي. د سوری جنگ په نړۍ کې د خلکو د بې ځای کېدو د سترې ستونزې سبب شوی دی. یو ان ایچ سی آر نه وایي څه باندې 5.5 میلیونه سوریان په سیمه کې د مهاجرو په حیث اوسیږي او څه باندې 6 میلیونه دننه په هیواد کې بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 2.8 میلیونه کسان د سوری په شمال لویدیځ کې چې د جنگ په زون کې دېره دي بشري مرستو ته ضرورت لري. نړیواله ټولنه د 346 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو 6 میاشتو کې 800,000 کسان سره ورباندې مرسته وشي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. که څه هم افغان حکومت د امریکا د دفاع وزارت په دې پلان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بودیجه راتلونکي کال ته د افغانستان د جګړې تر ټولو کمې بودیجې ته راټیټوي څه نه دي ویلي، خو یو شمېر نظامي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بودیجې راکمول شایي په روانه جګړه تاثیر ونه لري. رحیم ګل ساروان په دې باره کې رپورټ لري.
امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پینټاګون په پلان کې لري په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بودیجه 14 میلیارد ډالرو ته راټیټه کړي. د امریکایي ځواکونو دا بودیجه د امریکا د افغانستان په جګړه کې تر ټولو ټیټه بودیجه ده. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا پریکړه ښایي د سولې له خبرو پورې تړاو ولري. سیاسي کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي په افغانستان کې د جګړې شرایطو تغییر خوړلی او د امریکایي ځواکونو د بودیجې کمښت ښایي هیڅ اغیز ونه لري.
د سولې پروګرام د امریکایانو سره د طالبانو ډېر په بریالیتوب مخکې ځي، نو هغه د دوی ترمنځ چې اوربند اوسي نو ضرورت د دې ته نشته چې بیا دوی اضافي مصارف ولري عملیاتو کې یا هغه پخوانۍ پیټې چې دوی پشاو هغه بیا کمیږي. لغله خاطر د فکر کوم دا معقول کار دی.
خو نظامی کارپو جنرال عتیق الله مرخیل بیا بل تحلیل لري، وایي د جګړې په آینده هیڅ تحلیل وجود نه لري او د سولې راتګ وروسته د جګړې مطلق ورکېدل همداسې څه دي چې وړاندوینه پکې نشي کېدای.
بل سربازانو بودجه کمې هغه د دوی کار ده، ولې د موږ بودجه کمول د موږ لپاره ډېر زیات مشکلات پیدا کوي، ځکه چې افغانستان دومره اقتصاد نه لري چې دا قوتونه موجوده قوتونه په پښو ودري او په ځان سره وساتي. دا که دوی فکر کړی چې دلته به سوله راشي، مذاکرات روان دي، د سولې په راتګ سره بیا دونه بودیجه ضرورنه جنګ به پروکش کوي، نه داسې نه ده.
دوی هڅه کېده چې د جګړې لګښتونه یې کم وي او د بودیجې دا کمښت نورو عواملو پورې ښایي تړلي نه وي.
ټرمپ داسې یو سړی ده چې ډېر مصارف یې نه خوښېږي چې په بهر کې ولري، په کمو مصارفو خپل اهداف لاسته راوړي. موږ په خاطر فکر کوم چې دا بودیجه په همدغه لړۍ یوه برخه ده، ولې دا کوم مستقیم ارتباط د قطر له مذاکراتو سره نه لري.
له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لږ کال تر بلې راکمیږي. په 2011 کال کې چې 3000 امریکایي اساکر په افغانستان کې وو، امریکایي پوځ بودیجه 1.4 میلیارد ډالر وه. دغه بودیجه د دغه کال نه راوروسته کال تر بلې راکمه شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په امریکا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه کې رپورت ورسته اوریدلی سي، خو اوس به دا رپورت واوري چې افغان حکومت د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوالې ډلې د ملاتړ غونډه جوړوي او په دې برخه کې د تیاریو په نیولو پیل کړی دی. د چارو کارپوهان وایي که د افغان سولې د ملاتړ نړیواله ډله د سولې روانې خورې هڅې سره همغږي کړي، نو ښې پایلې به ولري. په دې باره کې پام وکړئ. د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
د افغان حکومت پر رهبرۍ د افغانستان د سولې په چارو کې د خپلو هیوادونو سفارتونه، تمویلونکي هیوادونه او سولې پورې تړلي نړیوال بنسټونه د افغان سولې د ملاتړ د دغه نړیوالې ډلې غړیتوب لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا ډله د افغانستان د سولې په تړاو د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د هڅو د همغږي کولو لپاره جوړه شوې ده. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوری امریکا غږ ته وویل چې افغانستان کې سوله د سیمې له وضعیت او د نړۍ له امنیت سره دوه اړخیزې اړیکې لري، نو له همدې امله د افغانستان نړیوال ملګري او بنسټونه د سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن رول لري.
د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملاتړ ډله چې د لومړنۍ غونډې لپاره تیاری روان دی او د نړیوالو شریکانو او کلیدي تمویلونکو په ګډون به جوړه شي، د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او ټینګښت پر سر او دغه بهیر د ملاتړ لپاره د همغږي او انسجام پر رامنځته کولو به تمرکز ولري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د چارواکو پر وینا د دغه غونډې د جوړولو د ځای او نورو جزئیاتو په تړاو کارونه دوام لري. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی امریکا غږ ته وویل هر هغه حرکت چې د افغانستان د سولې لپاره کیږي ګټور دی، خو هغه هیوادونه چې په دې ډله کې غړیتوب لري د افغانستان د سولې په تړاو یو شان نظر او همغږي نه لري. ښاغلی احمدزی په دې برخه کې د امریکا د هڅو او په قطر کې د طالب او امریکایي استازو د شاوخوا لس ځله جرګه کېدو ته په اشاره وویل چې د سولې په تړاو د ورته هڅو لپاره د دغې ډلې جوړول د دوه ګونو هڅو د ترسره کولو ښکارندوی کوي.
متاسفانه په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه دوی هلې ځلې د دې کې چې د امریکې متحده ایالاتو لپاره په مجموع کې د دغه خبرو اترو په وړاندې چلنج شي او پرې نه ځي چې دغه خبرې اترې ملموسه نتیجه ورکړي. که چیرې د دغه هیوادونو ترمنځ دغه چې یو ګډ تفاهم ته ورسېږي، نو تابن چې د دغه ناسې نتیجه به ډېره ښه وي.
خو د افغانستان د سولې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز غړي ذبیح‌الله انوري امریکا غږ ته وویل د اساسي قانون او د شاوخوا دوو لسیزو د لاسته راوړنو ساتنه هغه مسایل دي چې افغان حکومت باید په دې غونډه کې نړیواله ټولنه عملی کولو ته وهڅوي. زه فکر کوم دا غونډه کولی شي چې د افغانستان د همکارانو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي او دا له شک پرته د افغانستان د سولې په بهیر ښه تاثیر درلودلی شي.
خوبه در روان د سولې افغانستان داشته باشه.
همداشان دغه کارپوهانو ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوالې ډلې د ملاتړ په دې لومړنۍ ناسته کې باید د خپلو خواوو ترمنځ د جنجالي مسایلو پر سر هم بحث وشي او ورته د حل لارې چارې ومندل شي. په عین وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د سولې د خبرو د ترسره کولو لپاره یو معتبره او با صلاحیته مرجع نه درامنسته شوی. هغه د دغسی یوې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ او ویل
د مذاکرات د څوک مخکې بیاي متاسفانه د داسې مرجع د رامنځته کولو په ارتباط ځینې ترې عیب لري. ورغه ته ویلی چې لومړی یو اساسي موضوع دا ده چې د تصمیم یو یو متفقه مرجع رامنځته کړو چې ټول لوري تمثیل کړي، د ټولو آرا سره تلفیق کړي، او هغه وتوانېدل چې دې لوري د ټولو پرګنو استازیتوب وکولی شي. هسې روانې دي له مودا ده چې بالاخره ډېر ژر یو توافق ته ورسېږي، او ضرورت هم دا ده چې موږ پرته له دې چې وخت ضایع کړو زر په دې ارتباط توافق ته ورسېږي.
ښاغلی حکمتیار د غرض د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند د شرط ایښودل له وخته مخکې وګڼل او زیاته کړه چې په دې اړه بحث باید د ښکېلو افغان لورو ترمنځ د سولې د خبرو پر میز مطرح شي. هغه د غرض وویل چې له وروستیو مذاکراتو داسې بریښي چې طالبان به له امریکایانو سره د سولې له توافق وروسته له افغان لوري سره هم مخامخ خبرې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
د هرات او اسلام قلعه په لوی لاره د ناامنیو زیاتوالی او د ځایي چارواکو فشار د دې باعث سوی ترڅو د هرات ولایت د ګمرک په عایداتو کې 14 میلیون افغانۍ کمی راسي. د هرات ولایت د ګمرک مامورین وایي که چیرې د ادارات دوباره د هرات ښار ته انتقال نسی نو دا احتمال سته چې په راتلونکي کال کې د هرات د ګمرک عواید نور هم کم سي. نور حال پر پورت کې واوري. په دې وروستیو څو میاشتو کې د هرات او اسلام قلعه پر لویه لاره ناامري زیاته سوې ده. د دې ولایت د ګمرک کارګرانو په اعتراضونو لاس پورې کړی چې د کار کولو څخه لاس واخلي. د هرات په ولایت کې د ګمرک کارکوونکي وایي د هغه وخت راهیسې چې د هرات د ګمرک اداره اسلام قلعه بندر ته انتقال سوي دوی هر ورځ د مسلحو خلکو سره مخامخ سوي او د دې ادارې ډېر خلک اختطاف او وژل کیږي. علی احمد د هرات ولایت د ګمرک کارمندی:
حق داریم که دولت در مقابل کاری که ما میکنیم، ما کارمند دولتیم، از دولت به عنوان شهروند تامین امنیت
آسایش بارمیشون. سرنگه چی مرد دولت کارکون که غواردو چیز مرد امنیت تضمین بوسه. زلمه ده هرات ولایت ده گمرک بل کارکون که دی.
او کنداتی که متشکل از 300 نفر او 2 میلی بود باید به مسیر را مستقر شد و اگر امکان نداره
باید پلاره ده میلی اردو اسکر واچوال سی او کدا امکان نلری نو گمرک باید برته ده هرات شرط انتقال سی. د هرات د ګمرک مسؤلین وایي چې د ګمرک د چارواکو په احتساب سره دولت ته 50 میلیون افغانۍ تاوان رسیږي. خو د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي د پیښې په اړه چې ډېرې پیښې د ګمرک د چارواکو وي، په داسې حال کې چې دوی په دې لویه لاره سفر کوه امنیتي ځواکونو سره تماس نه درلود.
تلاش جدی میکنیم تا اگر مشکل یا مانع وجود داشته باشه در ولسوالی کوهسان یا مسیر مشکلات
باشه. شاغل فرهاد دا رپورت ورکړ چې امنیتي ځواکونه د هرات اسلام قلعه په لویه لاره د امنیتي ستونزو د حل لپاره کار کوي. موږ باید د عواملو ته جدي پاملرنه وکړو. څو ورځې مخکې نامعلومو وسلوالو د هرات د ګمرک یو کارکوونکی تښتولی او د هغه یو ملګری پټاسو وژلې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو منډو پترس کې نن په نیو همشار کې د دیموکرات ګوند د نومندانو ترمنځ مقدماتي ټاکنې کیږي.
د نیو همشار ایالت په ځینو سیمو کې رایه چونې د مخه لا پیل شوې دي او نتایج حیرانوونکي دي. سناتور ایمی کلوبچار په درې کوچنیو سیمو کې مخکې ده، خو په ډکسول ناچ کې د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ چې په دې وروستیو کې ټاکنیزو سیالیو ته اوردنګلی دي، د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو رایې ترلاسه کړې دي.
جمهوري غوښتونکو یوه رایه ورکړې او هغه یې مایکل بلومبرګ ته ورکړې ده. د دیموکراتانو اړخ یوه رایه بوتیج ته او یوه هم ساندرس ته ورکړې او دوه رایې بلومبرګ ته ورکړې دي.
همدارنګه بیګاش په سناتور بنی ساندرز د راک کنسرت یو غونډه جوړه کړې و. سناتور ساندرز د 2018 کال ټاکنو کې نیو همشیر ایالت ګټلې وو. تازه نظر پوښتنی خي چې هغه په دې ایالت کې بیا مخ کیدی.
کومو ګټل نو دا به د ډیموکرات ګوند نوماندی لپاره لار هوار کړي.
د نظر پوښتنو په اساس ساندرز په نیو همشیر او ټول هیواد کې مخ کیدی، خو پټ بوتچچ چې په سیالۍ کې په چټکۍ پر مخ ځي هڅه کوي چې ځان ته د سیالانو په فهرست کې لوړ مقام جوړ کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.